بشنویم در برنامه چی ها دارن. خوش اومدید سالون صاحب.
ډیر مننه ستاسو مشنه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر 2.5 زره ته، یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته تر ټولو ټیټ حد ته رسولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که ځمکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تښتول شوی ماشوم ژر عمومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله، او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تښتول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوړي مسؤولان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل. ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تښتول شوي 9 کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی، له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسي جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوي نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نه شو او نه یې قرارداد کېږي نه یې مطالعه کېږي. بناً که چېرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو ته مشکلات زیاتیږي.
د مالیه وزارت همداراز وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسي جرګې ته ولیشي، خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري. د مالیه وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسي جرګې رد کړې، 1400 مالی کال ته 403 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمېنې بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستر مرکچی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوړي په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکټوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم لوړ پوړي پوست لپاره ټاکلې ده. نیولد هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی او 2 ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تاییدۍ په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولن به تر مشرۍ لاندې کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمي تړون بیا سرغړونی دا ضروري کړی چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا څرګندونی د ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ د دورې له پای ته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خپره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې یې تر 20% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنټریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یووی لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه ښیي چې ایران د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
هند د واکسیناسیون د یو لوی خوځښت د پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیاتې دي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکي میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي. زموږ اخلو آزادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس ټول هوایی او مځکني عملیات افغان ځواکونه په خپله په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د اروزګان ښوونکي بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه صرف پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړی.
کوم کسان ته چې موږ په استهلا خدمات په نظر کې نیولو 3350 کسانو.
په خوست کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبری موضوعات او پایل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کې د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. د وزارت د څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټی کچي یعنی 2500 ته راټیټ کړی دی. د بلخوا ناټو وایي راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او که خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین را وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمد زی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیواله ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښایي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پاوز سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چاره وي چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویلې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤلانو په وینا وسایل ورمات کړل. نور حل په دې راپور کې
که هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډلې لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټولو وسایل ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی و او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې حداقل د مونږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسۍ نه تلی و د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته د امنیتي ځواکونه مالته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوری دا دی چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لاره یې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سوله چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای چې نه به هم وي انشاءالله، خو موږ به بیا هم څېړنې وکړو چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلاره نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرک ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسانه عالی شورا د پالیسی نشراتي مساویده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسانه او نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خپرونو پر منځپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ اخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له وډه ماشام تر په مزنی څخه په دوله شپږنی ویو په یوش میر شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اوري. ساعت 8:15 شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. په غزنی کې د سویډن کمیټې په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیات شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلول شي. نور حل په دې راپور کې.
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ استلا خدمات په نظر کې نیولې اتل زر اته سو پنځوس کسانو دا په مختلفو بخشونو کې و. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواګان دونه د لاس ور کړی دي او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاګو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوي زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس، پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاژوي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې چې کله کیږي هغه مستقیما د نوي پیدا شوي ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې څلوېښتو کالو څخه فعالیت کوي.
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي د 1414 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخوي. د افغانستان ولسي جرګې د 1414 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسي جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي. دا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي بودیجه دې نه تاییدوي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل ماشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکو یو غړی پیمان نظامی ازادي رادیو ته وویل د دولتي کارکونکو د ماشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرښه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي، خوونکي او د امنیتي بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ ماشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وای په دولتي ادارو کې ماشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې ماشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 1414 لمریز کال بودیجې سند د یو لړ ستونزو له امله چې یو یې هم د دولتي کارکونکو د ماشونه همشان نه کیدل و رد کړه. په دې جرګه کې د مالی چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې پخوا وړاندې کړي وه په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکوونکو د ماشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمښت هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې او شان شي. د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي وو چې د وزارتونو نور دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2 لک پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
زموشخله ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعات د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ د لیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیررس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې له د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. دو دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربه ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړای سي.
په اورزګان کې شونکې د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یوه غونډه کې له حکومت د شونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت یې په دې ملامت کړ چې د بېلابېلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه صرف کولای په قانون کې
د شونکو په اورزګان ولایت کې یو شمېر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم ښوونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو ښوونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ورته لوړ امتیازات ورکړي. ښوونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړی کوي چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستي وه
چې د استاد دفاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نوه د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي معاون محمد نسیم مدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په ارزګان کې ښوونکي د معاش د زیاتوالي غوښتنه کوي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران په خپلو سیمو کې د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو دا غوښتنه په یوه غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور حل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته، او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي، څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم خبر وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدرې دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو هغه ستونزې چې کومې دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه افریده شي. د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. هله د چی وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس د هند په لور. هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمېر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. په راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډېر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمېر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودي هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سره او کار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دی ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمېر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمېر ولري. دغلته د واکسین د پیل په لومړۍ ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د اوسری رادیو خبرونی اوري د اوسری رادیو خبرونی د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي او هم د اوسری رادیو مطالب مرکه راپورونه لوستل شي. زموږ ویپانه په یاد لري ozadiradio.com یا ozadiradio.org. په ویپانه کې تاسو د اوسری رادیو په خواني خبرونی هم اوريدي شئ.